رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. نن شنبه ده د 1999 کال د حمل د میاشتې یو دیرشمه ده چې د 2009 کال د اپریل د میاشتې شلمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزارت په برید کې درې وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه ترګر چې په بلوچستان کې یې 14 پاکستانی پوځیان وژلي ول د ایران ورغلي ول، او په سوریه کې څارونکي وایي چې داعش ډلې په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژلي دي.
د پکتیا خلکو جګړه کې په دخیلو ډلو ږغ کړی دی چې اوربان وکړي. سرور دانش په کابل کې د علي جناح په نوم د روختون د پرانیستلو په مناسبت غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانستان په سوله کې مهمه ونډه لري.
ما از دولت پاکستان انتظار داریم و جدا میخواهیم.
موږ له پاکستان څخه تمه لرو او په جدي توګه ترې غواړو چې په دغه برخه کې جدي ونډه ولري.
او د امریکا خارجه وزیر وایي د شمالي کوریا رهبر ورسره د اټومي وسلو د لمنځه وړلو ژمنه کړې ده. د دې او نورو مطالبو د تفصیل څخه مخکې عاشق الله رحیمزوی او زیبا خادم د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه وایي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزارت برید کې درې وسلوال وژل شوی دي او برید پای ته رسیدلی. د عام روغتیا وزارت بیا ویلی دی چې په برید کې دوه عام خلک وژل شوي دي او شپږ نور ژوبل دي. د کورنۍ چارو وزارت د حمله کوونکو شمیر درې تنه ښودلی. ویلی دی چې بریدګرو د مخابراتو وزارت ته نږدې د یو زیارت نه په استفادې په دغه وزارت په مرکزي پوستې برید کړی و. یو عیني شاهد په دې حق له داسې وویل: د افغانستان د امیر روغتیا د وزارت ویان ډاکټر وحید الله معیار امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه دوی ته د پیښې د ځای نه شپږ ټپیان ورول شوي دي چې درې یې ښځې دي.
د سولې د عالي شورا خبره ده چې طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هڅې لا هم روانې دي. د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته د سولې عالي شورا ویلي دي چې له ځینو هیوادونو سره په همغږۍ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هلې ځلې ادامه لري. د دې شورا نتا غفور احمد جاوید ویلي دي چې سوله د افغانستان لپاره مهمه ده او د قطر د غونډې لغوه کېدل نشي کولای چې روانه هڅې بندي کړي. ښاغلي جاوید ویلي دي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره به د ټولو امکاناتو نه کار واخیستل شي.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوهم مرستیال محمد سرور دانش او د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان نن په کابل کې د محمد علي جناح په نامه روختون پرانسته. ښاغلي دانش وویل پاکستان د افغانستان په سوله کې مهمه او ارزښتناکه ونډه لري او د عمل کولای شي د بل هر هیواد په پرتلا د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې ونډه ولري. د محمد علي جناح روختون د کابل د دشتي برچی په سیمه کې د 40 میلیون ډالر په ارزښت جوړ شوی دی چې نن ګټه خسنتا وسپارل شي.
د میدان وردګو د ولایت د نرخ د ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ادعا کړې ده چې تیر شپه په یو هوایي برید کې د دې ولسوالۍ د صدمردی په کلی کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اته ملکی وګړي وژل شوي دي. د دې سیمې خلکو اوسیدونکو نن سهار د تیر شپې په بمباری کې د وژل شوو ملکی وګړو مړی د اعتراض په ډول د نرخ د ولسوالۍ مرکز ته انتقال کړی وو. اعتراض کوونکو د افغانستان د حکومت نه په کلکه غوښتي دي چې په جګړه کې دي د ملکی وګړو ژوند او د هغوی خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د صدمردی د کلی یو اوسیدونکي حاجی جمعه خان امریکا غږ ته ویلي دي چې د تیر شپې په بمباری کې په دوه کورونو کې 8 تنه وژل شوي دي.
دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان بهرنی چارو وزارت وایي هغه ترګر چې په بلوچستان کې 14 پاکستانی پوځیان وژلي و د ایران نه ورغلي. د پاکستان بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشی وایي د شواهد لمخې ترګر ډلې په ایران کې روزنیز او لوجستیکی کمپونه لري. د پاکستان بهرنی چار وزارت د ایران دولت ته یو لیک استولی او د چارواکو نه غوښتي دي چې د وسلوالو پر ضد جدي اقدام وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ د تازه ستونزو په دوام په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا ایران ته په رسمي سفر لاړ شي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. عراق بنن د خپل دوه رقیب ملکونو سعودي عربستان او د ایران د لوړ رتبه پارلماني استازو کوربوي. د دې خبر تفصیل نوشابه آشنا لولي.
د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي کوخه په سیمه کې د منځګړي په حیث د خپل ملک رول قوي کړي. په دې حیاتونو کې به هم د غراز د ترکیه، کویت، سوریه او د اردن د پارلمان رئیسان همي. دوی به د عراق په پایتخت بغداد کې په دغه ورځنی کانفرنس کې په سیمه ایز امنیت، ډیپلوماسۍ او اقتصادي مسلو وغږیږي. عبدالمهدي تازه په دې وختونو کې د تیلو دوه غټو تولیدونکو هیوادونو ایران او سعودي ته د سفر نه سن شوی دی.
او د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوریا. د روسیې یو شمېر استازو د سوریې د جمهوریت بشار الاسد سره کتلی دي او د اساسي قانون د کمیټې د سوداګرۍ او همداراز د ګاونډیو عربي هیوادونو سره د سوریې د روابطو د ښه کېدو په لارو چارو ورسره غږېدلی دي. د اساسي قانون د کمیټې جوړول د سیاسي اصلاحاتو او نو انتخاباتو لپاره مهم دي چې سوریا متحده شي او اتکلن جنگ ختم شي، چې د سوریې د 22 میلیون نفوسو سلګونه زره خلک پکې وژل شوي دي او نیمایي بیکوره شوي دي. د سوریې د حکومت مخالفینو تیر کال د روسیې د سوچي په خار کې د سولې د کانفرنس نه وروسته موافقه کړې و چې د ملګرو ملتونو تر سرپرستۍ لاندې به د نوي اساسي قانون د لیکلو پر اساس په پروسې کې ګډون کوي.
په همدې حال کې د سوریې د حالاتو څارونکي وایي چې د داعش ډلې په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه 15 حکومتي پوځیان وژلې دي. په برتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي دي په وژل شوو کسانو کې درې لوړ رتبه افسران هم شته. سارونکو د پیښه د داعش د خلافت د ماتېدو نه وروسته تر ټولو خونړی برید بلل دی. که څه هم چې د خلافت د ختمېدو اعلان شوی، خو د داعش وسلوال د عراق او سوریې په غرنیو سیمو کې لا هم پراته دي او جګړه کوي.
په یونان کې 950 غیر قانوني مهاجر په لارې موټر کې نیول شوی دي. د خبر تفصیل د زامن مومن اوري.
د یونان پولیس وایي ولاره چې 950 غیر قانوني مهاجر په کسپاره او په یو سرحدي خار کې درولې ده. د یونانی مقاماتو په وینا کله چې پولیس د موټر د پلیټ نمبر ته متوجه شولو، دغه پلیټ د هغه موټرو چې څه موده وړاندې غلا شوی و. د پولیسو د رپورټ په بنسټ د دغه 950 مهاجرو نیمایي برخه د سومالی اوسیدونکي دي او نور د افغانستان، بنګلادیش، مصر، اریتریا، عراق، فلسطین او سودان اتباع دي. دغه پناه غوښتونکي د هغو موادو او سامان آلاتو تر شا پټ کړی شوي وو چې په صندوقونو کې ځای په ځای شوي وو. د سویټر پرس اژانس د رپورټ له مخې دغو مهاجرو د یونان پولیسو ته ویلي چې هر یوې په ترکیه کې یو قاچاقبر ته 1500 یورو، شاوخوا 1690 ډالر ورکړي وو چې هغوی په کښتۍ کې یونان ته ورسوي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د سوډان لوی سرانوال د قدرت نه د لرې کړی شوي جمهور رئیس عمر البشیر په باره کې چې د پیسو په احتکار د ډیرو زیاتو پیسو د خوړلو تورونه پې لګیدلی دي تحقیقات کوي. بشیر د اپریل په 11 نیټه د قدرت نه لرې کړی شو. په خرطوم کې د جمهوري ریاست نه یو زندان ته چې سخت مراقبت یې کېږي وړل شو. یوې عدلی منبع دا خبر ورکړی دی او ویلی دی چې پوځي استخباراتو د بشیر کور ولټاوه او څو بکسونه یې پیدا کړ چې د پیسو نه ټکو 350,000 ډالره، 6 میلیونه یورو او همدغه راز 15 میلیونه سوډانی پاوند پکې وو. لوی سارنوال امر وکړ چې سمدستي پخوانی جمهور رئیس بندي او محاکمه کړي.
او وروستی خبر دا چې په مصر کې د اساسي قانون د تعدیل لپاره ټول پښتنه یا ریفرندم روان دی. په اساسي قانون کې بدلون به وسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی ته تر 2030 کال پورې په واک کې د پاتې کېدو چانس ورکړي او همدارنګه به د جمهور رئیس او پاوس واکونه زیات شي. تازه تعدیلات به د جمهوری ریاست دوره د 4 کلونو نه 6 کلونو ته پورته کړي. د ټول پښتنې پلویانو په اساسي قانون کې د تعدیل د راوستو هرکلی کړی دی، خو انتقاد کوونکي دا کار د واک انحصار بولي. چارواکو ویلي دي چې د ټول پښتنې نتیجه به د اپریل د میاشتې په 28 اعلانوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. هله د چ خبرونه تر پای ووري. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونه کې هم اوریدل چې نن په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت حمله شوې ده. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان په کابل کې دی او د دې څخه د دې حملې د تازه معلوماتو پوښتنه وکړو. مهرباني وکړئ رحیم ګل صاحب، تاسو په خیر راغلاست. که تاسو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې کومه حمله شوې ده، ستاسو وروستي معلومات څه دي او د تلفات په باره کې کله څه معلومات راکړئ؟
مننه. دغه برید نن یولس بجې او څلوېښت دقیقې د کابل په وخت یا د افغانستان په وخت باندې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پر ودانۍ باندې د مرکزي پوسټ خونې باندې دغه برید وشو. دغه برید تقریبا پنځه ساعته دغه برید دوام وکړ. پنځه بجې وې چې د کورنۍ چارو وزارت وویل چې ټول برخوال ترهګرې یا وسلوال چې په دغه برید کې برخه درلوده دوی لمن زوري دي. په د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې په دغه برید کې څلور ملکیان وژل شوي دي او درې امنیتي سرتیري په دغه برید کې وژل شوي دي. څلور ترهګر په دغه برید کې برخه درلودله او څلور وړه ترهګر وژل شوي دي. ترهګرو وسلوالو نظامي کالي لباس اغوستي چې د افغان امنیتي ځواکونو نظامي لباس و دای پر تن باندې و. د عامه روغتیا وزارت بیا ویلي دي چې دوه تنه وژل شوي دي، شپږ پکې ټپیان دي، شپږو ټپیانو کې درې مېرمنې دي. او خپل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وزیر شهزاد ګل اریوبي بیا وویل چې پنځه تنه د دغه وزارت کارکوونکي له لاسه ورکړي دي. په دغه برید کې امنیتي ځواکونه وایي چې د دغه برید تقریبا د پنځه ساعته جګړې پر مهال باندې دو زره کارکونکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت نه ودانې نه ویستي او دا ډول اته سوه نور کارکونکي د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه ویستي چې اطلاعات فرهنګ وزارت د مخابراتو وزارت له ودانې سره جوخته ودانې ده. طالبانو د یو اعلامي په خبرولو سره ویلي دي چې دا برید دوی نه دی کړی او دوی پورې تړاو نه لري. په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې دا برید د داعش په نوم ډلې کړی دی. کوم اکسونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی په هغه کې د داعش ډلې بیرغونه هم لیدل کېدل چې د دوی د نظامی د دوی د ترهګرو سره پاتې وو.
ډېره مننه ستاسو څخه رحیم ګل څاروان صاحب. د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې بیا هم واوریدل چې په کابل کې د محمد علي جناح روغتون پرانستل شو. د جمهور رئیس غنی دوهم مرستیال محمد سرور دانش او د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان د محمد علي جناح روغتون پرانست. په دې باره کې به رپورت لږ وروسته واوري، خو نور رپورټونه هم لري چې په پکتیا کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر استازو او قومي مشرانو د جنگ لشکیل غاړو د اوربان غوښتنه کړې ده. په دې باره کې بیا هم موږ دا رپورټ تاسې اوریدلی سي. او د سولې ولسي حرکت غړو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د طالبانو د الفتح او د حکومت د خالد عملیات وغندل او د غرازي له دواړو خواو څخه د اوربان غوښتنه کړې ده. قدرمن اوریدونکو، دا رپورټونه تاسې اوریدلی سي، خو اوس به پام وکړئ هغه رپورټ چې په کابل کې د محمد علي جناح روغتون پرانستل شو.
وروسته ورختونو په افغانستان کې د سیلابونو او لامل د تلفاتو ویره ډیره کړې ده. لپه خو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د احصایې ادارې په همکارۍ د هغو ولایتونو اطلس یا د نقشو ټولګه برابره کړې چې د سیلابونو له خطر سره مخ دي. لپه خو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د شنبه په ورځ ملت ته د حکومت د ځواب ورکونې په غونډه کې وویل چې د دغه اطلس یا نقشې په وسیله کولی شي سیلابونه د ولسوالیو په کچه تثبیت او د زیانونو د مخنیوي لپاره خلکو ته خبرداری ورکړي. ښاغلی فهیم وویل چې د دغه نقشې پراختیا د وزارت له اساسي کارونو څخه ده.
اما ای اطلس یک نقطې بسیار کور داره. نقطې کور از او چی است؟ پ
دغه اطلس یا نقشه یو نه معلوم ټکی لري چې نشي کولای د کلیو په کچه موخته وړاندوینه وکړي. مکتوی چې د بدخشان ولایت دغه ولسوالۍ د سیلاب له ګواښ سره مخ ده، خو د ولسوالۍ په چارشو کاټ کې نه وایي چې مثلا کوم کلی دي. دغه نقشه پراختیا د اتنیوم کال پروګرامونو څخه دي.
لپی خو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیرو ویل چې دغه اطلس یا نقشه د ډیرو نیمګړتیاو سره سره کولای شي تر یو حده پورې د سیلابونو له امله زیانونه کم کړي او هغو خلکو ته خبرداری ورکړي چې د سیلاب له خطر سره مخ دي، تر څو هغوی وکولای شي خپل لازم ترتیبات ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې دغه وزارت د شمیرو له مخې سیلابونو د افغانستان څلیرویشت ولایتونه زیانمن کړي دي او د هوت میاشتې نیولې تر دا مهاله 228 کسان وژلي او 299 نورې ټپیان کړي دي. په داسې حال کې چې 15 کسان نور بیا ورک دي. دغه وزارت وایي چې د سیلابونو په جریان کې 10,000 مالونه له منځه تللي دي، 15,000 کورونه په کامله توګه او 8,000 نور بیا په نسبي توګه خراب شوي دي. د کډوالو او بې ځایه شویو چارو وزارت د وایي مرستیال رضا باهر امریکا غږ ته وویل چې په تېرو دوو میاشتو کې 6,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي، چې 15,000 هغه کورنۍ دي چې د سیلابونو له امله خپل کورونه پرېښي.
از اول ماه مارس تا هنوز حدود 30,000 نفر
د مارچ لومړی نیټې تر اوسه 10,000 کسان چې 6,000 کورنۍ کې په ټول افغانستان کې بزای شوې دي. ډېرې بزای شوې د سیلابونو له امله دي.
یو شمیر پوهان بیا د وروستیو سیلابونو دلیل د باران د اوبو نه مهارول ګړي او ټینګار کوي کچېرې افغان حکومت د ورښتونو به کنټرول کړي، دغه ورښتونه به د سیلابونو لامل نشي او خلک به له ستونزو سره نه مخ کیږي.
قدر من اوریدونکو، تاسې دا راپور چې واورېدی د زموږ خبریالي لیمینیازي له کابله رالېږلی و چې په وروستیو وختو کې سیلابونو 1546 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دا راپور تاسې واورېدلی، خو اوس به راسو و بل راپور ته.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په پکتیا کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر استازو او قومي مشرانو د جنگ لشکري لوغاړو د اوربان غوښتنه کړې ده. دوی پر بین الافغاني مذاکراتو هم ټینګار کړی دی. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
په دغه غونډه کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د استازو ترڅنګ د پکتیا له مختلفو سیمو څخه راغلو قومي مشرانو هم ګډون کړی و. دوی د پایدارې سولې په خاطر په جګړه کې لښکې لوغاړو د اوربند غوښتنه درلوده. د یادې غونډې یو شمیر ګډونوالو چې د دغې غونډې له پای ته رسېدو وروسته یوه خبري کانفرنس ته خبرې کولې، د افغان حکومت په دریز چې طالبان د بین الافغاني مذاکراتو ته کینی ټینګار وکړ.
هدف هم دا ده چې موږ د دې ملت هغه د درد د آواز خلکو ته ورسو چې تر څو پورې د موږ د ملت دپاره یو د درد دوا پیدا شي او د دې شخړو دپاره خدای پاک یو د حل لار پیدا کړي. دا د ټول د هر افغان غوښتنه ده چې سوله غواړي، امن غواړي، اوربند غواړي، خو با عزت سوله چې د ټول افغانانو عزت کې خوندي وي.
د دولت نه، د طالب ورونو نه دا غواړي چې په افغانستان کې نه را وینا باندې اوربند وکړي، سوله وکړي.
دا غوښتنه داسې محل کېږي چې ټاکل شوی وه د جګړې د حل لارو چارو په اړه په قطر کې یو بین الافغاني کانفرنس دایر شوی وای. خو د ګډونوالو د لیست په سر د اختلاف له کبله دا کانفرنس لغوه شو. خو له دې سره سره په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شویو مذاکراتو د نتایجو په اړه اوس هم زیاتره افغانان په هیواد کې سولې ته خوشبین دي. مګر د پکتیا د نننی خبری کانفرنس ګډونوال وایي چې په هیواد کې د ننه یو شمیر کسان د خپلو شخصي ګټو په خاطر د سولې په مخ کې خنډونه جوړوي، خو دوی په دې برخه کې د کوم جان نوم وانه خیست.
چکه چیرته سوله کې زنو خلکو تر شخصي ګټي ورسي، توان ورسي، توان دی ورته ورشي، خو چې ملت بچي، ملت ته جنگ وجنه بربدی تبيير راوړي. دا
په اوسط ډول د ورځې 200 افغانان وژل کیږي. باید د سولې خبر دی اوربند په دوران کې دوام وکړي او دا ټکی ډیر مهم دی چې ودار شي د بهرنۍ د طالبانو هم دغه غوښتنه چې بهرنۍ وروتلو نیټه تکرار شي او وټاکل شي او همدارنګ د داسې حکومت اسلامي افغاني حکومت رامنځته شي چې افغانستان ټول خوای په کې په آرام او سوکالي سره ژوند وکړي.
په پکتیا کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازي او یو شمیر قومي مشران داسې مهال د اوربند غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو او بریدونو زور اخیستی. تر پکتیا مخکې د هیواد یو شمیر نورو ولایتونو ترڅنګ د خوست او پکتیا ولسي او مذهبي مشرانو هم په علیحده غونډو کې پر بین الافغاني مذاکراتو سربیره له ټولو ښکېلو غاړو د اوربند غوښتنې کړې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په همدې اړه زموږ همکار ذبیح الله غازی د رپورټ راکړی چې د سولې ولسی حرکت غړو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د طالبانو د الفتح او د حکومت د خالد عملیات وغندل او د غرازی له دواړو خواو څخه د اوربان غوښتنه وکړه. د روان کال له پیر سره سم حکومت د ټولو وسلوالو ډلو د ځپلو په هدف د خالد په نوم عملیات پیل کړل چې څو ورځې وروسته د دغو عملیاتو پر ضد وسلوالو طالبانو هم د عملیاتو اعلان وکړ. پام وکړئ رپورټ.
دوی له دواړو لورو د دغو عملیاتو د درېدو غوښتنه کول او دغه راځي د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره پر اوربان ټینګار وکړه.
د خالد عملیات بنو او د پاسه عملیات بنو، په دې کې افغانان مړ کیږي، افغانان یتیمان کیږي، خزي کونډيږي، نور بس تنور نه دي کونډو جایسته او نه دي یتیمانو جایسته. په دولت مغا کو چې مذاکراتو ته باغو کې فشار لاړ نسی او په طالبانو مغا کو چې نور بس کله په قطر کې کله وای دی واده وټل ته خو نه راغوت.
د ډاکټر معروف نوم د لاریون یو بل ګډونوال ویل د جګړې او عملیاتو د دوام له امله هوا درانیږي او له پرمختګ پاتې کیږي چې بیا یې ټول ځان ولس ویني
او سر دې نننا دیتا وادار شي چې یو سرتاسری تل پاتې د افغانستان شموله اوربند لپاره هوکړه وکي ترڅو نور زمونږه مایندې ګوري نشي، اولادونه مو یتیمان نشي، د نور زمونږه وسایل د بیگانګانو لخوانه يرغمل او ولمرول سي.
د لاریون ګډونوالو په پای کې او پریکړلي کوم ولوسته چې د الفتا او خالد عملیاتو د بندېدو سربېره پکې د اوربند غوښتنه شوې و
چې د خالد او الفتا په نوم پیل شوی عملیات ودروي. دوهم، لټولو خو اجل اوربند غوښتنه کوو. دریم، نور په هیڅ صورت سره د افغانانو وجل د منلو ول نه دي. څلورم، زر تر زره د بین الافغاني سولې خبري چې افغانستان ملي ګټې پکې خوندي وي.
د نوي لمریز کال لپیل سره افغان حکومت د ټولو وسلوالو ډلو د ځپلو په موخه د خالد په نوم عملیات پیل کړل چې څو ورځې وروسته وسلوالو طالبانو د الفتح په نوم د خپل عملیاتو د پیل اعلان کړو چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دواړو غاړو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې داوي کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. او د همتو نړیوال رپورټونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې دی اوس هم له شمالي کوریا سره د امریکا د مرکچي هیئت مشارکوي او د هغه هیواد رهبر کیم جون اون د اټومي وسلو د لمنځه وړلو ژمنه کړې ده. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي مقام ویلي دی چې له امریکا سره مذاکرات بیا پیل سول، نو پینګیانګ به له مایک پامپیو سره خبرو ته حاضر نه سي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون پر رپورټ کې واوري.
د متحده ایالاتو او شمالي کوریا ترمنځ د اټومي مذاکراتو خبرې د هغه وروسته وزنډیدې چې د دواړو هیوادونو مشرانو کیم او ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ د فبروري غونډه په هانوی کې بې پایلې پای ته ورسید. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله ویلي دي چې شمالي کوریا هیله لري چې په راتلونکي خبرو اترو کې د دوی سیال مایک پامپیو د مرچی پلاوی مشر نه وي، بلکې یو بل کس چې زموږ سره په اړیکو کې محتاط او سنجیده وي. مایک پامپیو پرون د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د خپل جاپاني سیال تر لیدو وروسته دغه رپورت ته چندان اهمیت ورنه کړ.
هیڅ شی بدل شوی نه دی. موږ د خپل خبرو اترو د دوام لپاره کار کوو. موږ لا هم د خبراترو د ټیم مسولیت او مشري لرو. دا واضح ده چې جمهور رئیس ټرمپ د ټولو هڅو مسولیت او مشري کوي، مګر دا به زما ټیم وي.
د ډیپلوماټیکو خندونو سره سره د سویلي کوریا ولسمشر مون جی ان د شمالي کوریا سره د یوې بلې سرمشریزي جوړولو هڅې کوي ترڅو د کیم سره د اټومي مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره لار پرانیسي. شنن کی وایي چې متحده ایالات هر کلی کوي.
I think this is a moment where actually
زه فکر کوم په دې وخت کې د ټرمپ حکومت تمل لري چې مون نقش ولوبوي. ځکه د هانوی د سرمشریز راهیسی د شمالي کوریا احوال نشته. د نیویارک کانالونه او نوري هغه لارې چې خلاصې شوي وي نن سبا فعالیت نشته.
تاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د شمالي کوریا او د روسیې مشران د لومړي ځل لپاره وګوري. د کیم پلار په 2002 کال کې دوه ځلې په روسیه کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره لیدلی وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
جمهور رئیس له هر څه پاک کړي، خو دیموکراتان په دې اړه د ډیرو څیړنو غوښتنه کوي. د امریکا په کانګرس کې دیموکراتانو په رسمي ډول د دې هیواد د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د رابرټ مولر په مشرۍ د ځانګړې تحقیقاتي کمیسون له سانسور پرته بشپړ راپورټ غوښتی دی. د راپورټ تر خپرېدو وروسته په واشنگټن کې د نظر اختلاف رامنځته سو او امریکایان یې په دوو برخو ویشلی دي. د ډانلډ ټرمپ جمهوري غوښتونکو پلویان وایي جمهور رئیس خلاف کار نه دی کړی او له هر څه پاک دی، خو دیموکراتان په راپورټ کې احتمالاً د جمهور رئیس لخوا د عدالت د تطبیق په وړاندې د خنډ د رامنځته کېدو په اړه اندېښنه لري.
د مولر د راپورټ تر خپرېدو وروسته ډانلډ ټرمپ فلوریدا ته ولاړ او د خپل یو شمیر سخت مینوالو له تاوده هرکلی سره مخ شو. د سپینې ماڼۍ ویاند سارا ساندرز وایي جمهور رئیس خوښي ډیر دلایل لري.
سازش موجود نه و، هغه څه چې د تحقیقاتو اصلي هدف و.
ترامپ وایي د مولر راپور دی له روسیې سره د سازش له پوښتنې او همدارنګه د عدالت د مخنیوي له قضیې مبارک کړی دی.
دا باید هیڅ وخت له بل جمهور رئیس سره ونه شي. دا ډول دسیسه دا باید له بل جمهور رئیس سره ونه شي.
خو د عدالت د مخنیوي په مسله کې د ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون راپور بله کیسه کوي. په تحقیقاتو کې د جمهور رئیس ترامپ د نفوذ د متعددو هڅو خبر ورکوي. د کالیفورنیا څخه د کانګرس دیموکرات غړی ادم شیف وایي د ترامپ کړنې ممکن د قانوني اقداماتو لامل نه شي خو مشکل به رامنځته
کړي. dishonest
دا موارد بلا شک صادقانه نه دی، غیر اخلاقی دی او د هوادنی مین خلاف دی او باید هر امریکایی له خوا وغندل شي. دا د دفاع وړ نه دی، دا باید وغندل شي.
د یو شمیر دیموکراتانو لپاره د جمهور رئیس د مؤاخذه کېدو د اقدام لپاره د مولر د راپور مواد کافی دی.
مولر خپل کار وکړ، اوس د کانګرس وار دی چې خپل مسؤلیت ادا کړي.
خو په میشیګان کې د رچ جورج په شان د ټرمپ لاتړي په دې باور دی چې د مولر تحقیقاتو د سپینې ماڼۍ لپاره سرخوږی لري کړ.
زه فکر کوم هغه اوس د دوه پر مصرف تحقیقاتو پر اساس مباراه شوی دی. زما په نظر هغه آزاد او څه نه لري.
خو پخوانی څارنوال روبرت ری وای اوس دا وار د کانګرس دی.
Where do we go from
اوس باید څه وشي؟ یوازینی بله لاره د هغه مواخذه کېدل دي. پوښتنه دا ده چې اوس به ډیموکراتان د یوې سیاسي موضوع په توګه د دې کار لپاره چمتو وي.
ډیموکراتان د ټرمپ د مواخذه کېدو په اړه په دوو برخو ویشل شوي، خو یو شمېر کارپوهان وایي ډیموکراتان د دې لپاره چې جمهور رئیس ځواب ویونکی وي یو موټی دي.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط ووري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت باندې بریټ کې درې وسلوال وژل شوي او بریټ پای ته رسیدل دي. د میدان وردګو د ولایت د نرخ د ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړې ده چې تیر شپه په یو هوایي بریټ کې د دې ولسوالۍ د صد مردي په کلی کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اته مرکی وژل شوي دي. د سولې عالی شورا ویلي دي طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هڅې لا هم ادامه لري. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دویم رسیال سرور دانش او د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان نن په کابل کې د محمد علي جناح په نوم روختون پرانستې ده. د پاکستان د بارني چارو وزارت ویلي دي دغه د شګر چې په بلوچستان کې سوارلس پاکستانی پوځیان وژلي له ایران نه راغلي وو. عراق باندې د خپل دوه رقیب ملکونو سعودي عربستان او د ایران د لوړ رتبه پارلماني استازو قربوي. روسیه یو شمیر اساسو د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد سره کتلی او د اساسي قانون د کمیټې د تجارت او همدغراز د گاونډیو عربي هیوادونو سره د سوریه د روابطو د خکېدو په لارو چارو غږیدل.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. کولی سي زموږ بلې خبرونې ته په 00202 شپږ یو نه یو دیش پوش دیش باندې زنګ ووهئ.